د کونړ اوسیدونکو میرسلام مجاور تعویز لیکل د ډیرو تعویزګرو لپاره یو تجارت بولی او په دې باور ده چې دغه خلک په ډیرو مواردو کې د دې پر ځای چې د خلکو ژوند ښه کړي خرابوي.
تجارت ته بزنس ته همدا غو روزي ګټلو یو لار ده، هغه په دې نه ده ستا کار کیږي کله د لیدل د چاسره په شر کې مرسته کړي د همدا غسړي منګو تاسو ګورو د فرخندې مسله داسې نور ډیر داسې مثالونه شته چې د خلکو د بربادي لامل شوی دي نه د خلکو ته د ښه ژوند.
تعویزګر ځوانانو ته په کاغذونو کې څاختونه لیکي او یا هم د خوردې په نوم خاوره او داسې ډیر نور شیان ورته دموي چې خوړل یې ښه نه وي. خو دا چې د دغو شیانو خوړل کومې روغتیایي ستونزې رامنځته کوي له ډاکټر محیب الله زغم څخه یې اورو.
یو خو دغه کاغذونه پخپله ناپاک وي، په صحیح لحاظ دا امکان لري چې میکروبونه د انسان بدن ته ورننه باسي. بله دا چې د کاغذ سلولوز لري چې د انسان معده نشي هضمولی، نو هغه ممکن چې د معدې تکلیف د کولمو تکلیف ورته پیدا کړي. بله دا چې هغه رنګ د قلم رنګ چې دغه سختونه ورباندې لیکل کیږي دا پخپله کیمیاوي توکي دي او زهري دي، دا مزر دی دینه بار ډډه وشي په خاوره کې رقم رقم میکروبونه وي، مثلا دا د نری رنگ زیاده توبرکلوز میکروبونه، غیر له دې ډیر نور میکروبونه دي چې په خاوره کې موجود وي او د خوراک په صورت کې انسان ته ډیر تاوانونه پیښولی شي.
تعویز لیکونکي ډیر کله ورغلو ځوانانو ته وایي چې تعویزونه پرې شوي. په ځینو مواردو کې خو کسان هم ورته ښیي چې دې سړی یا ښځې کوډې درباندې کړي چې د هغوی په وړاندې بدبینه کوي او په زړه کې نفرت ورته پیدا کوي. دا چې د تعویزګرو کړنې نورې کومې رواني ستونزې یوه ځوان ته رامنځته کوي د رواني او عصبي ناروغیو له متخصص ډاکټر عارف عرفان څخه یې اورو.
کسانی که به ایتو افراد میرن و اونا هم
هغه کسان چې داسې خلکو ته ورځي او هغوی هم له خپلو پوچو خیالونو او اوهامو دوی ته خیالي کیسې جوړوي او قناعت ورکوي د خپل رواني ناروغیو ته لاره هواروي. دغسې ځوانان بیا په ژور خفګان اخته کیږي ځکه دوی د تفکر او عمل قوت له لاسه ورکوي او هغه انرژي چې دوی فعالیت کولو ته هڅوي له رکود سره یې مخ کوي.
اوره به طرف رکود میبره.
آیا په اسلام کې د تعویز د کولو جواز شته؟ کشته څه ډول او دا خده چې د ستونزو د حل لپاره تعویزونه او دمونه وشي که خپله څه کول پکار دي؟ په همدې اړه همایون هیواد له دینی عالم مولوی محمد عیسی صمیم سره مرکه کړي او په پیل کې د تعویزونو د دینی جواز په اړه پوښتلي.
په اصل کې دم او تعویز په غاړه کې د تعویز اچول دا په فقه حنفي کې جواز لري. البته دا جواز په دې معنی سره ده چې دوی به ټول د قرآن د آیاتونو نه استفاده کوي او هر هغه شی چې مخالف د قرآن له آیاتونو په تعویز کې ولیکل سي او بیا هغه خلک لغه نه استفاده کوي دا حرام و ناروا دي. اگر چې بعض خلک د تعویز مخالف دي او استدلال کوي حدیثونه وړاندې کوي چې بعض حدیثونه راغلي دي لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې دم او تعویز کوي دا له توکل نه خلاص دي، خو موږ هغه دم او تعویز کوي چې هغه د قرآن او حدیثو مخالف تعویز وي، هغه واقعا چې ناروا دي او باید د تجارت بڼه غوره نه کړي.
د تعویز کولو لامل ځینې پیښې هم شوې دي، موږ د فرخوندې مثال ورکولی شو او دغسې ډېرې نورې پیښې چې تعویزګرو ته نجونې ورځي یا ځوانان ورځي یا پیسې ترېش کوي یا مثال نور ناوړه کارونه کوي کنه چې دغو ځوانانو ژوند تباه کوي.
یو علما دي، علما چې کله وي هغو ته چې خلک ورځي نو صرف یا دموي یا تعویز ورته کوي، هغه تعویز چې له قرآن او حدیث سره برابر وي او دغسې دوی تجارتي بڼه ورکړې ده او ناست دي د ځوانانو د نجونو عمر خرابوي د هغو لپاره یو پتنه ده فساد ده د هغو لپاره. نو دکه باید دولت ډیر کوشش وکړي چې حج اوقاف او همدارنګ نور کوم زیرفت هغه چې دی ادارې سره چې تر هغو پورې ارتباط لري دوی باید دا کار جدي منع کړي او د دې خلکو پسې سي او دوکانونه ورته بند کړي ځکه چې قانون دوی ته اجازه نه ورکوي. حکومت ډیر ورته جدي وي او دا خلک باید بند کړي ځکه د خلکو په ژوند باندې لوبې کول یا خلک د حلاکت سره مواجه کول یا د خلکو ژوند خرابول دا په دین د اسلام کې نسته، ضرر رسول په دین د اسلام کې نسته او مسلمان ته څوک ورسوي؟ نو دوی خو صراحتن ضرر خلکو ته رسوي او او بیا په تعویز او په دم کې دا شرط نه دسه خامخا به یو سړی 15000 یا 10000 د شریټونه نه لري لکه دوی کوم ریټونه ورته یخی دي او ځوانان سي دي ځوانان باید ډیر متوجي وسیږي هغه باید همیشه په کری وي سیاره دغه ناروا خلک دي ځکه ډیر جو کې د سپیکسي یو سړی خزه لري او ځوان ورغلی د ورته چې زه خزه کوم نو دی بیا ورته چې ته خزه نه لري نو لدی دروغ معلومیږي لري نه چې کله دروغ معلومیږي نو بیا ولې سړی دروزغن تر جوړ کوي ولې سړی یو صاحب ته ورزي ولې سړی خپل پیسې به جای مصرفوي خدا یو عادت یو فرهنګ سوی په خلکو کې سیاره پلانی مولا ته زه ورغلی هم تعویز ډیر ښه کار وکړو بس نور خلک هم تشویقوي ورته راولي حالان کې دا خپل هر سړی باید متوجي سیاره د دین له لحاظه پیغمبر صلی الله علیه وسلم مانعت کړی د تاسو داسې خلکو ته مورزه چې هغه سحر کوي جادو کوي یا په منځ میړو د ښځې کې جدایی راولي یا د خلکو ژوند خرابوي یا د خلکو په کورنۍ چارو کې مداخله کوي د تعویزو په ذریعه باندې د داسې خلکو نه ځان ساتل ضروري دی لازمي دی چې باید ځان ترې وساتي
دا خدای چې وسړی لاړ شي تعویز وکي او په دې عقیده وسی چې غنی دا تعویز بزما کارو کی کدا خدای چې یو ځوان خپل هڅه وکړي او هغه څه چې غواړي هغه لاستروړي
ضرور خدای دا چې باید همیشه سړی سعی وکي کوشش وکي نو امیدکی دی ګیدنه یو سړی او د متعویز شه دا هم سره منافی نه ده لکه ډیره توجه به دې ته نه کوي سیاره خو بس تعویز میکړی کرا کور کې سملی په خواړه وشه زبس کار خپل پیدا کیږي ماته کور ته راځي کار بلکې په سعی کوشش باندې راځي لاسته هغه په دې شیانو باندې نسی راتللی یو سړی لاسته چې یا یې بخت خلاص کړي او بخت یې تړلی ده او یا دې بخت خلاصومه دا خبرې ټولې غلطې دي دا په دین کې نه دی بخت خلاصېدوسته او د بخت چې انشاء الله نه یې خلاص کړی هغه نو په تعویز په ذریعه باندې نه خلاصېږي او ځوانان دم دې ته نه اړه اشاره په هر ځای کې تعویز نو د دوی لپاره به مفید واقع کیږي نه سعی کوشش هم خپل باید وکړي
درنو اوریدونکو د تاند څنګه د خبرونه هم په ختمي دوده تر بلې خبرونه خ ژوند ولرئ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي
ځانګړي مرکې
مهمان یاست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم
پانی پت جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
د ازادي رادیو د حقیقت صدې د خبرونې درنو اوریدونکو زمانه سیم شفق سلامونه ومني په دې پروګرام کې د کورونا وایروس یا د کووید 19 د ناروغي په وضعیت باندې په افغانستان کې خبرې کوو او را سره په دې بحث کې را سره دی ډاکټر یارباز خان حمیدی چې د ولسی جرګې د روغتیايي چارو د کمیسیون غړی دی او خپل هم ډاکټر دی جناب حمیدی صاحب تاسو له نظر د کورونا وضعیت په مجموع کې په افغانستان کې په خاص ډول په بلکه څنګه دی اوس هم موږ مر جدي چې مخ کې یو میاشت مخ کې اوس هم موږ مر جدي ده
شفق صاحب سلام تاسو ته سلام درنو اوریتون کو ته خدای دې وکړي چې په افغانستان کې د کورونا ناروغي تغر ټول شي کورونا په افغانستان کې به خصوص د افغانستان پایتخت یا پلازمینه کابل کې عامه شان په خپل اوج کې ده کله چې روغتیا وزارت ارقام خبري دا غوي ارقام په خوانه کم شي دي دا بالکل سمه خبره ده ارقام په دې کم شو چې یو خو خلک په دې پوه شول چې دا ټیسټ کول یا د کورونا لپاره د آر ان ای یا د ماینا یا سمپل دا په تداوی کې کوم رول نه لري اذا ما د اعراض او علائم په کنټرول او د مریض او د مرض په سیر کې کوم رول نه لري صرف یو د قطعي تشخیص ده خو اوس اکثریت ډاکټر صاحبان او اکثریت هغه کلینیکونه په خوایي د کووند لپاره هیڅ خدمات نه ارزول او سکتور خصوصي کاملا هیڅ مریضان نه قبلول په شفاخانو کې نو کله چې د دې مریضې په مقابل کې او ډاکټر صاحبان جرأت او طبي اخلاق لمخې قوت زیات شو لوړ شو اوس په ټولو خصوصي روغتونونو کې د عامې روغتیا د دولتي روغتونونو حکومتي روغتونونو په څنګ کې اوږه په اوږه
زما پوښتنه هم دا وه جناب امیدی صاحب، جناب امیدی صاحب زما پوښتنه هم دا وه چې تاسو د ولس د روغتیايي چارو د کمیسیون غړی یاست، آیا د خصوصي څانګې خدمات په دغه روغتیايي برخه کې په تیره د کووید 19 په برخه کې او په ځانګړي ډول د تشخیص په برخه کې معیاري خدمات لري که نه لري؟ تاسو ترې راضي یاست؟
پابندی حکم کوي یا اپیدمیولوژي دا حکم کوي چې په پاندېمي کې په یو هیواد کې چې کله کورونا یا په امراض د طاعون یا مرت او یا مرت نورې ناروغیو اراض او علائم په هر چا کې پیدا شوه، نو هغه دې کاملا په خپل ځان باندې د دې اطلاع وکړي چې زه کورونا یم، یعنې پاندېمي ده په هیواد کې. نو په همدې اساس د عامې روغتیا په همکارۍ او د سکتور خصوصي د دې طبي او اخلاقی جرأت نامون دی ولست استازی په توګه زه مننه او درناوی کوم چې نن د کابل او په ولایتو کې ډیری خصوصي شفاخانې د کووید 19 لپاره خدمات کوي. پاتې شوه د معیاري بودن، په افغانستان کې ډیری کمې شفاخانې دي، خصوصي شفاخانې چې حداقل ټول معیارات نه حداقل معیارات پوره کوي شي، او ډیری کمې شفاخانې دي هغوی د WHO د لابراتوارونو ستاندردونو مطابق لابراتوار حد اقل معیاراتو مطابق پوره کړي. په ټول افغانستان کې نه په دولتي کې شته او نه په خصوصي کې د WHO د ستاندردونو مطابق مونږ کوم روغتون لرو او کوم نه لابراتوار لرو، خو د کورونا د مریضانو دپاره جناب شفق ته مریکي دلته ده، دا یو تخنیکي موضوع ده چې ډاکټر یې کولی شي ښه تحلیل کړي. د کورونا لپاره مونږ عارضي تداوی کوو، دا نه خو نښانو تداوی کوو، ټوخی تداوی کوو، تبه تداوی کوو، د زندر تداوی کوو، اسهال تداوی کوو، د اکسیجن قلت یا د اکسیجن سچوریشن یا د اکسیجن غلظت چې په وینه کې خطر راځي ډاکټران هماغه تداوی کوي، او تر هغې چې د مریض د وجود معافیت لوړ لاړ شي او دغه کووید 19 هغه خپل پریود یا خپل اعراض او علایم ونه پوره کړي، نو ډېر مریضان د خصوصي روغتونونو نه راځي. دي
ډاکټر صاحب راپور نه خپاره سول چې د ولسي جرګې او شمیر غړي هم په کووید 19 سخته دي، ستاسو معلومات څه دي؟ دغه څومره غړي دي د ولسي جرګې؟
جناب شفق صاحب، دا باید دارالانشا د ولسي جرګې د صحت کمیسیون سره رسمي ارقام شریک کړي، چې بدبختانه تر اوسه پورې ډېری وکیل صاحبان دې ته نه دي حاضر شوي چې ثبتنام وکړي چې ما د کورونا د کووید 19 ناروغي تیره کړه یا یې د تېرېدو په درشل کې یم، خو الحمدلله ټول وکیل صاحبان ښه دي او تر اوسه پورې تالار کې نصاب پوره کېږي. تر څومره چې زه تماس ورسره لرم، یعنې ډېرو زیاتو وکیل صاحبانو کووید 19 ناروغۍ ته ماتې ورکړې ده.
بله، او به حمیدي صاحب د عامې روغتیا د وزارت او په مجموع کې د حکومتي دستګاهو او په ځانګړي ډول د روغتیا وزارت برخورد یا چلند له کووید 19 سره څنګه دی او خدمات تر اوسه پورې چکړي دي، تاسو ترې راضي یاست؟
په اوایلو کې په ولایتو کې په مرکز کې په مجموع کې کډاکټرو کعالمو کملاو کوکیلو کوزیرو ټولو د دې ناروغۍ نه د یو وحشت او دهشت په فکر ډېر زیات تېرېدل، حتی کورونو ته فا یعنی وظیفو ته چپخانو ته په سکتور خصوصي کې او په سکتور دولتي کې صحي طبي سیستم نه ډېرو ډاکټر صاحبانو فرار وکړ، چې مونږ په خواله رسنیو کې له ډاکټر صاحبانو نه هیله وکړه چې ګوري د نن د افغانستان ملت تر ټولو زیات ضرورت تاسو ته لري، راځئ چې د دې مبارزې لپاره په لومړۍ کرښه کې د کووید 19 ناروغۍ سره مبارزه وکړو. زما په یاد دي زه یو شپه افغان جاپان شفخانې ته لاړم، مریضان ډیر زیات وو، نرسان هم نه وو، ډاکټر صاحبان هم نه وو. ما له چارواکو نه پوښتنه وکړه، له مسؤلینو نه، دوی وویل چې مونږ یو ورځ ډاکټر استخدام کړو، بله ورځ ډاکټر صاحب فرار کړی. خو خوشبختانه په افغان جاپان کې او په علي جناش افغانه کې او په ولایاتو کې د برها تماسون او همکاریو او د عامې روغتیا او د ولسي جرګې د صحت کمیسیون د برها تماسونو په نتیجه کې ډاکټر صاحبان بیرته آماده شول. هغه بیم او ویره چې ورته وه له منځه لاړل او خدمات ښه شول.
ولی ډاکټر صاحب په عین حال کې د کووید 19 له بودیجې څخه د هایفومایل یا د فساد خبره هم کیږي، د دې کې به څومره نظارت کړی، څه معلومات لري؟
جناب شفق صاحب، لکه څنګه چې په اجرائیه قوه کې د هر وزارت لایحه وظایف معلومه ده چې د عامې روغتیا وزارت به صحي خدمات عرضه کوي، د صحت کمیسیون وظیفه ده دا موږ د عامې روغتیا وزارت د صحي خدماتو د کیفیت او د صحي خدماتو لپاره په طبي وسایلو باندې کار وکړو. دا چې په وزارتونو کې یا په عامې روغتیا وزارت کې مالی فساد شوی، له دې نه زه سترګې نه پټوم او زما کلک انتقاد هم همدا ده. زما هیله د ولسي جرګې د تفتیش د کمیسیون او د مالی او بودیجې د کمیسیون نه مې هیله دا ده چې هغوی خپل پلاوی وټاکي د عامې روغتیا په وزارت کې ټولې مالی چارې تفتیش کړي، ځکه دوی مسلکي خلک دي. زه من هیڅ یو ډاکټر نه په تدارکاتو باندې پوهېږم، نه په خریداری باندې پوهېږم، نه په مارکیټ باندې پوهېږم، مګر زه چې کله یو شفخانې ته لاړ شم د شفخانې ټول خدمات په 15 دقیقو کې زه ارزیابي کولی شم. د مسلک له مخې او د کمیسیونونو د وظایفو له مخې په فساد باندې، د مالی فساد باندې زموږ څار ډیر نه ده، زموږ څار صرف زموږ نظارت د صحي خدماتو نه ده.
بله، ډیره مننه جناب ډاکټر صاحب حمیدی، کورم ودان.
مننه، خوشاله سلام.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
مسافر